یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو د ازادي رادیو په پیو استودیو کې چې د غرمنۍ خبری خپرونه ده تاسو هرکلی کوم زاجمل اندیم او په دې خپرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سګ به د نام نوسیمو د پوهنې مسله په لومړیتوبونو کې وي. نوموړي دا خبرې په کابل کې د نوي تعلیمي کال د پرانیستې پر مهال کړې دي. د لشکرګاه د وروستي برید هدف څوک و؟ دا موضوع هم څېړنو، ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. په سټوډیو کې رضوان مراد را سره دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوري.
د لشکرګاه ښار د پرونی ځان وژونکې بمی چاودنې د مړو تله شمیر 1400 ته پورته شوی دی. تمه ده چې د دوشنبې او سهشنبې په ورځو د ازبکستان په مرکز تاشکن کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي. او د فرانسې مقاماتو وایي هغه پولیس چې پرون د دې هیواد په جنوب تربیس ښار کې په تروسي برید کې ټپي شوی و نن سا ورکړه. د خبرونو تفصیل. د هلمند مقامات وی د لخکرګا خار په لومړی حوزه کې د پرونی چاودنې د تلفاتو شمیر 1400 پورته شوی دی. په دې برید کې شاوخوا 250 تنه نور ټپیان دي. د هلمند والی دفتر خبر پاڼه وایي چې په چاودنې کې ماشومان هم وژل شوی دي. د هلمند والی ویان عمر زواک بیګاز هدی راډیو ته وویل چې پیخه د لشکرګا خار په لومړی حوزه کې زنانه پارک او د غازی محمد ایوب خان لوبغالی ته نږدې شوی ده. چاودنه په موټر کې د ځای پر ځای شو موادو له امله شوې ده. د افغانستان ولسمشر شر دا برید په کلکه غندلې او د پیخي مسؤلیت لا تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیسته. تمه ده چې د دوشنبې او سهشنبې په ورځو د ازبکستان په مرکز تاشکن کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان او سیمې پر امنیت او ثبات خبرې وشي. د تاشکن یو نړیوال کانفرنس ته د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترس، د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا موګیرینی، د چین، روسیې، امریکا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، ترکیې، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیران هم بل شوي دي چې په دې غونډه کې برخه اخلي. د تاشکن په غونډه کې د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د راپورونو له مخې د تاشکن په غونډه کې به هڅه وشي چې د ملګرو ملتونو د عمومي سملای او ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مخکنیو پریکړو پر بنسټ د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې بهیر ته لاره هوار شي. آسیایی بانک ویلی دی چې په نوي پیل شوي 1390 لمریز کال کې به هم له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هیله ښیي چې دا ځل به د نوموړي بانک د مرستو ډیره برخه د خصوصي سکتور پر پیاوړتیا ولګول شي. د یادې خونې ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د مرستو د شفاف لګښت تر څنګ په کار ده چې په مرسته کوونکو پیسو داسې پروژې عملي شي چې ګټه په مستقیمه توګه ولس ته ورسیږي. د یادونو ده چې آسیایی بانک هر کال د افغانستان سره میلیونونه افغانۍ مرسته کوي. خبرونه له ازادي رادیو اورای. د فرانسې مقامات وایي هغه پولیس چې پرون د دې هیواد په جنوبي تربیس ښار کې په تروسي برید کې ټپونه اخیستي وو نن سا ورکړه. راپورونه وایي د پولیس ځان له یو برمته شوي سره تبادله کړه او د برید پر مهال سخت ټپي شوی و. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر په خپل ټویټر ولیکل چې ډګروال آرنو بلترام د خپل هیواد لپاره د ځان قرباني ورکړه. د فرانسې په جنوب کې په یو سوپر مارکیټ کې برمته نیونکی 25 کلن وسلوال هم د پولیسو په ډزو کې وژل شوی دی. داعش ډلې د فرانسې د جنوب د پرونی پیخ مسئولیت پر غاړه اخیسته ده. په لکونو زره زده کوونکي او یو شمیر نور اعتراض کوونکي نن په واشنگټن کې راغونډیږي. دغه مظاهره کوونکي غواړي چې د کانګرس غړي وهڅوي چې په امریکا کې د ټوپک پر آزادانه ګرځولو سخت بندیزونه ولګوي. د دې اعتراض کوونکو تنظیمونکو وایي چې نن به شاوخوا 15,00,000 کسان په پایتخت واشنگټن کې په اعتراض کې برخه واخلي. ورته اعتراضونه د امریکا په یو شمیر نورو ښارونو کې هم پلان شوي دي. چارواکو په واشنگټن کې د دې پراخې مظاهرې له امله د ترافیک نظم او عامه ترانسپورت په سیستم کې د ځنډ او خنډ خبرداري ورکړې ده. دا لاریون د فبروري په میاشت کې د فلوریرا په پارک لینډ ښوونځي کې تر برید وروسته کیږي. په دې پیښ کې یو 19 کلن پر اتومات ټوپک ډزې وکړې او ولس تنه ووشل. او د اروپای اتحادې غړو هیوادونو پرون په بروکسل کې په غونډه کې د روسیې پر ضد د تازه اقداماتو پریکړه وکړه. پر روسیې تور لګېدلې ده چې په برتانیا کې د اومیشت پخوانی روسی جاسوس او د هغه د لور په مسمومولو کې لاس لري. پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور د داسې زهرجنو کیمیاوي موادو حمله شوې ده چې عصبي سیستم فلجوي. مسکو په دې اړه په عکس العمل کې ویلي دي چې اروپایي ټولنې د روسیې پر ضد د برتانیا له کرکې ډکې مبارزې سره غږ یو کړی دی. خو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون د اروپایي اتحادې د غړو هیوادونو مشرانو ته ویل چې پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور حمله کې د روسیې د لاس درلودلو کره شواهد غونډې ته وړاندې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې برطانیې د روسیې درویش ډیپلوماټان له خپلې خاورې ویستي دي او روسیې هم ورته اقدام کړی دی. د برطانیې صدر اعظم له اروپایي هیوادونو غوښتي چې د روسیې پر وړاندې یو موټی دریځ غوره کړي.
خبرونه مله آزادې راډیو نو اوریدل رضوان مراد درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی وایي سږ کال به د نام نسیمو د پوهنې مسله په لومړو تیوبونو کې وي او د ښوونځیو امنیت ته به جدي پاملرنه وشي. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې د نوي کال د پرانیستي د نوي تعلیمي کال د پرانیستي په مهال کړې دي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره د افغانستان د پوهنې د وزارت د پوخاني مرستیال صدیق پتمن سره د پوهنې په وړاندې په نام نسیمو کې پښتو خنډونو او په وړاندې د حکومت په اقداماتو خبرې کوو. همدارنګه به د هلمند د ورستی برید په اړه تازه جزئیات در سره شریک کړو. د کابل چاپ رسپانو ته به کتنه هم ولرو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون وتوانېده چې نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. له نجیب زدران او د کرکټ د یو بل لوبغاړي افسر ازازی سره مو مرکې کړي دي. په دې د مرکیام در تخبرو ک وختو زین نور ریپورتونه عمل لرو. دوستانو تاسو زموږ غږ آزادې راډیو نو ورسې موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سکل به د نام نسیمو د پوهنې مسله په لومړی توبونه کې وي او د خونځو امنیت ته به جدي پاملرنه وشي. خغلی غنی د سرګندونې نن په کابل کې د نوي تعلیمي کال د پرانیستي په مهال وکړي. ویل چې نور ورته د خونکو زده کوونکو په ځنګړي ډول د خزینه استادانو د ګواخ مسله د زغم وړ نه ده او ملیونونه تبې سخت سزا ورکړل شي. دغه ونډه زموږ همکار محمد واصل وصال تعقیب کړی چې دا اوس را سره د کابل په سټوډیو کې دی. واصل صاحب ستړی وبخي. وصال صاحب ستړی مشي. نور حال بل تاسو واورو.
ډېر زیاته مننه ان سپ تاسو او ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې سوشل بي وړاندې ولسمشر د خوانزي زنګ په وهلو سره نوې تعلیمي کال پیل کړ او دا په داسې حال کې ده چې لا هم په افغانستان کې درې نیم میلیونه ماشومان لزده کړو لري دي. زر خوانزي لا هم د نامنې او نورو مسایلو لامل تړلې پاتې دي. د ولسمشر وویل چې د افغانستان بقا نور په تر پښتنې لاندې نه ده او افغان امنیتي ځواکونه په میړانه ل خپل خاورې ساتنه کوي. دا شن ل خونځو ساتنه کوي. ولسمشر ویل چې سک کال به هغه سیمه د دوی په لومړیتوب کې وي یا د دوی د کار په محور کې به وي چې هلته نامنی ده او دوی به خپل پاملرنه هلته ډیری او ته د خونځو د جوړولو په برخه کې به کار په لرو پرتو سیمو کې لا ډیریږي او هغه تیار خونځي چې په ډیر لند وخت کې بورته تعمیرونه تیار جوړیږي هغه ساختمان او بیا به انتقالیږي چې په لس ورځو کې دوی ویل چې یو خونځي به هلته آمده کیږي او زده کوونکي به هلته ځي. ولسمشر وویل چې سږ کال به شپږ زره خونځي البته په دوو کلونو کې ویل چې شپږ زره نوي خونځي به جوړیږي او 200 میلیونه ډالر ورته ځانګړي شوی دي او تر ډیره حده پورې به دغه خونځي په لرو پرتو سیمو کې وي. د ولسمشر په خبره د خونځو د امنیت ټینګښت مسله هم دوی ته ډیره زیاته مهمه ده. په ځانګړي توګه د ویل چې خونکي او زده کوونکي باید په خوندې چاپیریال کې خپل تدریس او زده کړو ته دوام ورکړي او غوي چې خونکي او زده کوونکي تهدیدوي د دوی په وړاندې به دوی چوپ پاتې نشي او دغه مسله دوی ته د زغم وړ نه ده. ادو ویل څوک چې له مالیم او پوهنې نغلا کوي د کفر دی او دا خبره هم دوی ته د زغم ور نه ده. په اصلاحاتو باندې ولسمشر ټینګار وکړ، وی ویل چې د ښوونکو په ګمارنه کې هم شفافیت ته اړتیا لیدل کیږي او فساد په دې برخه کې هم دوی نور نشي تحمل کولای. د ولسمشر په خبره د پوهنې کیفیت په اړه هم د خبرې وکړې، وی ویل چې د پوهنې کیفیت ډیر په هیواد کې ټیټ شوی، سره دی چې د ښوونکو شمیر او د زده کوونکو ډیر شوی خو د پوهنې کیفیت ټیټ شوی دی. دوی ویل 50% ښوونځي لا هم تعمیرونه لري، 50% ښوونکي لا هم د زده کړو د ورکولو په معیارونو باندې لا هم برابر نه دي. انسب داشن دوی ویل چې د پوهنې وزارت په دې وروستیو کې چې کوم کارونه کړي دي دا هم د پام وړ دي، او ویل چې د خلکو همکاري هم په دې برخه کې اړینه ده.
ډیره زیاته مننه کوو وصال صاحب. کور مو ودان په همدې موضوع د افغانستان د پوهنې د کیفیت په اړه او همدارنګه د پوهنې په برخه کې د شتو ستونزو په اړه زموږ بل همکار رحمت الله افغان په کابل کې د پوهنې د پوخانی د پوهنې د وزارت د پوخانی مرستیال صدیق پتمن سره مرکه کړې ده، او له نوموړي د نوي تعلیمي کال د پایلې او په مخ کې پرتو ستونزو په اړه پوښتنه دي.
دا پوهنې کیفیت مستقیما تړلی دی په هغه عناصر پورې چې د پوهنې محیط تشکیلوي، مثلا ښوونکی دی، مکتب دی، کتاب دی، او دا په مجموع کې هغه چاپېریال دی، د کورنیو مرسته ده چې د معرف کیفیت تضمینوي. پوهنه تعلیم و تربیه یو پرلپسې هڅه او هان دی چې دا توقف نه مني، او دا مستقیما متناسب دی د زمان او د مکان سره.
په داس حال کې چې په افغانستان سره د په بیلابلو په ځانګړي توګه د پوهنې په برخه کې زیاتې مرستې سوي دي، چارواکي اوس هم وایي چې 50% ښوونځي تعمیر نه لري. ستونزه په څه کې ده؟
50% هغه ارقام دي چې تیر 50 کلونو یا 100 کلونو نه تکرارېږي. تقریبا دا ویو 50 په شاوخوا کې شاگردان چې دي دا زیربنا نه لري، خصوصا په ولسوالیو کې. موږ داسې ولسوالۍ لرو چې هلته هیڅ ښوونځی نشته، نه تعمیر نه لري. ستونزه په دې کې ده چې د افغانستان حکومت په خپله بودیجه کې یوه افغانۍ تر اوسه پورې نه د کتابونو د چاپ لپاره اچولې او نه د تعمیرونو لپاره. دا ټولې بهرنۍ مرستې دي، او دا اکثریت غیر اختیاري بودیجه ده چې کله ورکوي کله نه ورکوي. معارف د افغانستان د حکومتونو او خصوصا د اوسنی حکومت په اولویت کې شامل نه دي، نو ځکه د معارف حالت تر بل هر وخت نه ډیر خراب.
پتمن صاحب، لوی خو ستونزه د تعمیرو ده، لبل خو ستونزه د کتابونو د نشټوالي ده. په داس حال کې چې میلیونونه میلیونه کتابونه چاپ شول، کتابونه چاپ سوي هم دي، رسیدلي نه دي، چاپ سوي نه دي، ستونزه دلته بیا پچ کېده.
کتابونه چې تر څو پورې د دې لپاره په خصوصي سکتور کې پالیسي جوړ نه شي او کورنۍ شریک نه شي، حکومت په خپل ټول سیاسي ژوندانه کې چې د معرف کسل کلم ژوند ونیسو، په هیڅ دوره کې په معرف کې کتاب پوره نه و، او دا پراتون کې کوم نه پوره کېږي. حکومت دا کار نشي کولای. زما طرحه وړاندیز دا ده چې په داسې یو طرحه کار وشي چې کورنۍ کتابونه په بازار کې واخلي، ولې د پوهنې د وزارت د اشراف لاندې دا چاپ شي.
پتمن صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا راته ووایي چې څه کول په کار دي تر څو د معرف یا د پوهنې په برخه کې هغه ټولې ستونزې هوارې شي؟
دا یوه ګډه پروژه ده. کورنۍ، حکومت، زمونږ سره بیندلې ټولنه په مرسته کې دا ټول کلاس ورکو، او معرف غیر سیاسي د سیاست نه وباسو او مسلکي اړخ ته توجه وکړو، او مسلک یعنی داسې کادرونه التراشي چې حداقل د تعلیم و تربیه په باره کې یوه دیدګاه او لرلید ولري، او مسلکي زده کړې د معرف په باره کې ولري، او ملي تعهد ولري تر څو چې معرف په سیاسي راکو ورکړو کې یو بل ته تبادله کیږي. د حالت ته موږ تجربه نشو ورکولی.
دوستانو، د افغانستان د پوهنې د وزارت پوخانی مرستیال صدیق پتمن و چې تاسو ورسره د معرف د وسنی وضعیت په اړه مرکه اوریده. نن په کابل او ګڼو سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو، او ولسمشر اشرف غنی د دې تعلیمي کال د پرانیستې په مراسمو کې ژمنه کړې ده چې په نامنو سیمو کې به د پوهنې مرکزونو ته او ښوونځیو امنیت ته ځانګړې پاملرنه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو، اوس هم راځي چې څو اقتصادي خبرونه واورو. یوسف خان زدرانی دروري.
د بزګر په دودیز ملي او د کرنیزو توکو په درې ورځنی ملي نندارتون کې د $2 میلیون په اندازه پلور شوی دی. د کرنې او مالدارۍ وزارت وینا اکبر رستمی د دې بیان تر څنګ نن ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې د پانګوالو او تولیدونکو ترمنځ د تړونونو ژمنې هم شوي چې دا په افغانستان کې د تولید کچه لوړوي. د بزګر دودیز ملي او د کرنیزو توکو دا نندارتون د تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې د کابل د بادام باغ په سیمه کې جوړ شوی چې افغان بزګرانو او تولیدي شرکتونو پکې په 225 غرفو کې خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي دي. ښاغلی رستمی وایي له دغه نندارتون نه له 500 ډیرو کسانو لیدنه کړې او نن یې وروستۍ ورځ ده. آسیایي بانک ویلي چې په نوي پیل شوي 1390 لمریز کال کې به هم له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هیله ښیي چې دا ځل د نوموړي بانک ډیره برخه مرسته د خصوصي سکتور په پیاوړتیا ولګول شي. د یادې خونې ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل د مرستو د شفافه لګښت تر څنګ پکار ده چې په مرسته کوونکو پیسو داسې پروژې پلي شي چې ګټه یې په مستقیمه توګه خلکو ته رسیږي. د یادونې ده چې آسیایي بانک هر کال له افغانستان سره میلیونونه افغانۍ مرسته کوي او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو توکو په بدل کې په دې بیو بدلیږي. $1.90 لس پوله، €1.50، £1.90 نوي پوله، ریال $3.50، زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ، زر ایراني تومانه 14 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 6.05 افغانۍ. او د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي اوړو 1 بوجۍ 1.09 افغانۍ، د بورې 1.5 کیلو بوجۍ 1.46 افغانۍ، د وریجو 1.5 سیره بوجۍ 2000 افغانۍ، د تیلو 1.45 لیتره ټیم 1.06 افغانۍ، 1 لیتر پټرول په 2.40 او 1 لیتر ډیزل په 4.40 افغانۍ پلورل کیږي.
دوستانو څو اقتصادي خبرونه مو واوریدل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړئ. د افغانستان په اړه رپورټونو ته دوام ورکوو. د لشکرګاه د وروستي برید هدف څوک و؟ د جمعې د ماښام په ځانمرګي برید کې د اوښتو تلفاتو شمېره زیاته شوې، که څه هم تر اوسه د دې برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو د هلمند دولتي چارواکي وایي برید طالبانو کړی. زموږ همکار د پیښې ځای ته تللی او د عیني شاهدانو سره یې خبرې کړې دي. رپورټ یې راستولی چې د یو شمېر عیني شاهدانو په څرګندونو پیلېږي.
په ښار کې حالت عادي دی. د لشکرګاه تور ټنګ ته نږدې د غازی محمد ایوب خان سپورتي لوغالي ته چیرمه د پرونی موټر بم ځای ته ډلې ډلې خلک ځي او راځي. که څه هم د برید شاوخوا سیمه په اوبو پرېمینځل شوې ده، خو دلته نږدې ټول ځایونه په وینو لړلي دي او ځای ځای د انسانانو د غاښونو ځامې او غوښې لا هم پرتې دي. عیني شاهدان وایي چاودنه ډېره زوروره وه او تلفات هم تر هغه ډېر دي چې حکومت یې یادوي. په دغه برید کې د امنیتي سرتیرو د 2 تنو د وژل کېدو خبر هم ورکول شوی دی.
حکمتله دلته دا خلک پراته و، معنی پر دا سړک باندې ترافیک یوالې چا نه ورته وویل چې داسه کوي. بری مرسکلو اله راغله، کوچنیانو سره بغل ته کړه، بیا عسکر راغله. دلته چې دا زه راغلم دلته ودرېد، یواله کیسه ما پوښتنه وکړه چې دا دلته څه کوي. هغه ول دا غېژبازي ده په اسټډیوم کې. هغه چې دا زه تېر سلم ورته ورسېد درپس په پټه اوس
زه د اسټډیوم سره وتلم. دلته یو عسکرو باره یو کوچنی هلک یې و باره بوتې هغه د پښانه وه.
زه راغلی وم بس نصري چوک ته رسېدلی وم. تقریبا ما عکسونه هم پورته کړي دي چې دا چاودنه وسوله.
که څه هم د لشکرګاه د ایمرجنسي روغتون یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل 16 کسان وژل شوي او 250 نور ټپیان دوی ته ورډول شوي دي، خو د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي ټول 14 نفره وژل شوي او 48 نور ټپیان دي.
خو په دې وخت کې کله چې دا پیښه رامنځته شوې ده، هممهاله په دې وخت کې د ملکي کسانو شمېر هم په دې ځای کې زیات دی. نو د دې نه معلومیږي تر ډېره بیده پورې چې خلکو ته هم دغه یو په ذهن کې دراګرځي چې خامخا به هدف هم د ملکي کسانو. خو
ځواک د پیښې پړه پر وسلوالو طالبانو ورواچوله، خو تر اوسه د پرونی برید مسؤلیت د طالبانو په شمول کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په لشکرګاه کې د غازی محمد ایوب خان د لوبغالي څنګ ته برید په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د فراه، هرات او نیمروز ولایتونو څخه ګڼ شمېر کسان د غېږ نیونې په یوې سیالۍ کې د برخې اخیستلو لپاره راغلي وو. د هلمند والي د اړیکو مسؤول زید اتل وایي په دغه چاودنه کې د فراه څخه یو غېږباز هم وژل شوی او بل ټپي دی. په هغه کسانو کې چې د چاودنې پر مهال وژل شوي دي ګڼ شمېر ماشومان دي. پلشکرګه کې د جمعې د ورځې ځانمرګې برید ولسمشر او یو شمیر نورو ادارو په کلک ټکو غندلې مونږ لاستې د ازادي راجو هلمند
دوستانو باید یادونه وکړو چې یو شمیر نړیوالو رسنیو په دې چاودنه کې د وژل شو شمیر تر شلو زیات ښودلی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس پراشو دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو باندې لیکنې کړې دي. حمید مومند ورته کتنه کړې.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن تر ډیره د افغانستان د موجوده حالاتو په اړه د تبصرو ترڅنګ د افغان ولسمشر د ملي امنیت د سلاحکار د وروستیو څرګندونو په اړه هم لیکنې خپرې کړې دي. ملي ارمان ورځپاڼې د افغان ولسمشر د ملي امنیت د سلاحکار په حواله لیکلې ده چې د ترهګرۍ په خلاف د مبارزې لپاره سیمه ییزه اجماع ماته شوې او طالبان لا هم د پاکستان او آن د روسیې په ملاتړ جګړې ته دوام ورکوي. رسپانې په خپل سر لیکنه کې لیکلې ده چې ښاغلی اتمر دا څرګندونې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې داسې محل کړی دی چې د امریکا د دفاع وزیر هم د سعودي عربستان له ولی عهد سره په لیدنه کې له طالبانو سره د روسیې د مرستو یادونه کړې. رسپانه لیکي چې د ځینو کتونکو د معلوماتو له مخې ایران هم له طالبانو ملاتړ کوي او ترکیه د پاکستان په همکارۍ د داعش جګړه ماران افغانستان ته استوي. ورسپانه لیکلی دی چې په داسې یو حالت کې چې ځینې هیوادونه په افغانستان کې له ترهګرۍ نه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او د هغې ملاتړ کوي د سولې ټینګښت ډېره لرې برېښي. هیواد دولتي ورسپانې بیا لیکلی دی چې پاکستان، ایران، بریتانیا او روسیه په څرګند ډول د جګړې اور ته تیل ورشیندي او تر هغو چې پر دوی فشار رانه شي او یا دغه دښمن هیوادونه خپله له دې جګړې په شانه شي نو ممکنه نه ده چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. روسپانډې وړاندې لیکلی دی چې روسیا د تاجکستان له لارې طالبانو ته وسلې او مهمات رالیږي. پاکستان او ایران د افغانستان پرمختګ د ځان لپاره شرم بولي. دواړه هیوادونو د افغانستان جګړه خپل اساسي هدف ټاکلې او انګریزان هم د خپلې پاکستاني پروژې د بقا لپاره نه غواړي دا جګړه زر پای ته ورسیږي. روسپانډې لیکلی دی چې دغو حالاتو ته په کتو د سولې لپاره باید داسې فکر وشي چې پایله ولري او نړیواله ټولنه پرې هم قانع وي. له دې پرته سوله په هیڅ ډول شونې نه ده او نور باید دا تاریخ حقیقت ومنل شي. وساورس پانه بیا په فاریاب کې له طالبانو سره د جمعیت اسلامي ګوند یو قومندان او د هغه د سباند سلو ملشیو ځای کېدل، له طالبانو سره د اسماعیل خان د احتمالي خبرو پیل او په غزنی کې پر ملکی خلکو د ملشیو حمله د ناوړه پیښو پیلامه بلل ده. روسپانه په افغانستان کې د روسي پرمختګونه خورا حساس بلل او لیکلي چې دغه پیښو ته باید په ساده نظر ونه کتل شي. روسپانه دغه پرمختګونو ته پیښاره ولسمشر د سپارښتنه کړې چې ټول اقتصادي پلانونه دی یوې خواته کې دی او خپل ټوله انرژي دی سولې ته متمرکز کړي. سرخط روسپانه لیکلي دی په داسې حال کې چې سمود مخ کې د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای مشر خبرداري ورکړ چې پر روان 2013 کال کې به په افغانستان کې جګړه لا توده شي. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر د هغو هیوادونو پر ضد چې د ترهګرو ملاتړ کوي د نوو ملګرو په لټه کې وتلی دی. ورسپانه لیکلی دی چې ښاغلی اتمر د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د خپلې وینا په مهال دا په ډاګه کړه چې طالبانو د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته ځواب نه دی ویلی او جګړې ته زور ورکړی دی، خو طالبان دا جګړه نشي ګټلې. د ورسپانې په وینا ښاغلی اتمر د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژۍ مؤثره وبلله او وویل چې د دې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په ترهګرو فشارونه زیات شوي دي. خو انیس دولتي روسپانه بیا د سیمې او گاون په هوادونو غږ کړی دی چې د افغانستان په وړاندې د دوه مخې سیاست نه لاس واخلي او د سولې د پروسې سره د همکاري وکړي. روسپانه لیکي چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د سیمې او نړۍ د ثبات لپاره خورا مهمه ده.
دوستانو لویدیز د کابل روسپانو ته وبخې کتنه وه چې حمید مومند وړاندې کړه. فرشتي چلالزی د افغانستان د ملي لوبډلې له کپتان اصغر ستانکزي سره لنډه مرکه کړي. باید یادونه وکړو چې پرون د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وتوانېده چې د څو پرله پسې بریا وروسته چې په زیمبابوې کې د نړیوال جام د غوروي په سیالیو کې ترلاسه کړي، نړیوال جام ته چې په انګلستان کې ترسره کیږي لاره پیدا کړي. په پایل کې له اصغر ستانکزي پوښتلی چې د افغانستان خلکو ته څه ویل غواړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په وسر کې ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات او نیک هیله باد سلام ورته د ستري بریا مبارکي مو واکن. دا ورلد کپ کوالیفیکیشن دا تنه د لوبغاړو نه بلکې د ټول افغانستان خوب وو، ځکه ډیر مهمه دی د افغانستان لپاره. لکه چې بدبختي په افغانستان کې دا چې یو خوشحالي موږ نور نه لرو، هم دا یو کرکټ بچی دا خلکو په خوله باندې مسکا راولي، نو دا موږ لپاره د افغانستان لپاره ډیر 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 مهم وو. واکن خوشحالي احساس خو تاسو کولای شئ چې دا وخت به تاسو هم خوشاله وي، نور افغانان هم خوشاله دي، هغه موږ خپل چې ډیر خوشاله
او استرنګزی صاحب افغانانو خو ډولونه او خلکو اتړونه کول د اقتصادي دوه خلکو ته څه ویل غواړي؟
زه د خلکو د دا ویل غواړم خو موږ کوشش د خلکو په خوله باندې مسکار وړو. خلکو نه موږ یو هیله ده چې کله موږ میشونه ګټو نو اکثر خلک ډېر ډجې کې نو دغه یو بدبختي ده. باید دا خوشحالي موږ په نورو طریقو لمانځو. د الله نه ډېر شکر ادا کړو، میلمستیاوې وکړو، خیرات وکړو، صدقات وکړو، دا مهمه خبره ده. نو مننه تر کوم دي افغانانو څخه واکین دي دواګانی څنګه رقم دا ټورنمنت سره کوم روانو نو موږ ته چانس ډیر کم وخت وتلو ځکه چې موږ په لومړی راوند کې موږ ټول میچونه به کړیو نو په دویم کې بیا چې موږ میچونه وګټل والله موږ ته سیستم زمينه برابر کړه په مارادو باندې الله زیمبابوي ول موږ ته سیستم الله برابر او نو واکین ډیر عجیب غو ټورنمنت خوشبختانه چیرته کوالیفایز ول الحمدلله ورلد کپ
دا کله چې تاسو دا لوبه کې ګډون وکړه هلته په سټډیوم کې ډیر افغانان نو چې تاسو تشویق کړي نو دا په لوبه باندې څه تاثیر درلود؟ تاسو روحیه باندې څه تاثیر درلود؟
کله چې میدان کې لوبه کیږي موږ صرف خپل لوبې د سوچ کې خلک یو کني هغه ته موږ دومره فکر نه خو واکین چې کله تا لوب تشویکول لپاره خلک لکه څنګه د ایرلند لپاره انګریزان ډیر راغلي هغه تشویکول او زیمبابوي کسان هم چې د غویم د ایرلند لوبډله تشویکوله نو خامخا یو تاثیر لري چې کله وکټ لاړ شي نو هغه هغه فشار یې هغه د تماشایان یو چیغې نو په لوبډله باندې لږ تاثیر غورځېږي. موږ بدبختانه دوه درې افغانانو چې راغلي وو خپل لوبډله تشویکوله
بې کسي احساس مو وکړ
نو خامخا احساس خوړو.
بس ستانګزای صاحب ډیر زیات مننه چې خبرې مو را سره وکړې.
تاسو نن ډیر مننه
ډیر زیات مننه. کور دی ودان
د کرکټ له لوبغاړو سره پاتې کیږو. فرشتي جلال زید افغانستان د ملي لوبډلې لغړی افسر زازی سره چې د زیمبابوې په پلازمینه حراري کې دی پر ټلیفون لنډه مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه چې د افغانستان خلکو ته څه ویل غواړي.
سر زازی ما د نننې بریا مبارکي خپل ټول ګرانو هیوادوالو ته وایم او خصوصا هغه افغانانو ته چې تلویزیون ته لاسرسي لري یعنی د لوبې په تلویزیون باندې نه کتلی لکه په لری ولسوالیو او ولایتونو کې اوسېږي او زه په خاصه توګه ډېر زیاته مننه کوم د ټولو هیوادوالو څخه ځکه چې موږ ته ډېرې زیاتې دعاګانې کولې د همدوی د دعاګانو وجه وه چې که څه هم موږ په دې ټورنمنټ کې تر ډېر مشکلاتو سره مخ وو خو د دوی د دعاګانو وجه وه چې موږ په دې وتوانېدلو چې 2019 جامې جهان ته لاره پیدا کړو.
افسر زازی صاحب کله چې سړی دونه غټه لوبه وګټي چې ټول ولسته هغه مهمه وي بیا سړی څنګه احساس کوي؟ څه فکر دې کول د ځان سره دې څه ویل؟
واقعا ډېر دې خوشاله دی او حتی څومره خوشاله وو چې بالکل موږ په هغه وخت کې په جامو کې نه ځایدلو یعنی ډېر زیات خوشاله وو یعنی بالکل هغه خپل احساسات موږ نشول شیر کولای لکه میډیا موږ سره هغه سره موږ خپل خوشاله احساسات بالکل نشول شیر کولای یعنی موږ دومره خوشاله وو. نو سړی خامخا ډېر زیات خصوصا چې څوک د خپل هیواد نمائندګي کوي او د ټولو افغانانو سترګې موږ ته نو موږ هم ډېر د خوشاله احساس کوو.
دغه وروسته مو بیا څه اترن یا میله یا څه داسې مړی مو وکړه دوستانو ملګرو سره یا موټن وکړ یا مو میله وکړه څه وکړل تاسو؟
همدلته اوس هم هلکان لګیا دي خپل اتن کې دلته او افغاني کورنۍ ده چې هغوی موږ انوایټ کړي یو موږ ته ډوډۍ په برابر کړي ده چې دلته زیمبابوې کې ماشاءالله افغانان په هر ځای کې تکړه دي میلمه دوسته خلک دي موږ ته هر ځای کې خپله مینه را کړې ده تشویق کړي یو نو هلکان اوس هم ډېر زیات خوشحاله دي مخامخ لګیا دي خپل اتن
جاجو کې به څه حالي تاسو ته معلومات رسیدلي کورنۍ خپلوان مو په څال کې دي؟
بالکل بالکل کورنۍ سره زه په تماس کې وم هغوی ډېر زیات دعاګانې نیکولی او همیشه به ماته ویلی چې ان شاء الله خپکیږي ما مونږ دواګانی در سره دي نه زیاواز زمون بلکې د ټولو هیوادوالو دواګانی تاسو سره دي ان شاء الله چې تاسو به جامع جهان ته لار پیدا کوئ.
ډیر زیات مننه جزای صاحب.
لا افسر زازی سره مو د فرشتي جلال زئی مرکه واوري د لکه مخکې مو چې ویل د کرکټ د څولو بغاړو سره مو مرکه کړې دي. راځي چې د نجیب زدران نو واورو. لا نجیب زدران څخه هم په فرشتي جلال زئی پوښتلی چې د افغانستان خلکو ته څه ویل غواړي.
هیوادوال ته خو ول دي ستر بریا مبارکي وایم ټول هیوادوال ته کوم چې داخل د افغانستان دي کوم چې مسافر دي مننه د هیوادوالو دعاګان چې دوی په دې ټول ټورنمنت سره میچونه چې ټول ټول کې موږ ته دعاګان یو کې موږ سپورټ نو ډیر زیاته مننه ته کومه او دغه بریا د دوی بریا ده.
زدران صاحب څنګه و د مسابقه څه احساس مو درلود کله چې مو د مسابقه وګټل هلته خو ډیر افغانان هم نه و چې تاسو تشویق کړي؟
یعنی زه به درته هم چې کله موږ مسابقه وګټل نو پلیران لاندې را کوشول په ویلین نه موږ ما وزر بیټینګ نه تللو نو ټول لوبغاړو سترګو کې وښکره راغله ټولو ژړل نو چې منګه چیرمن صاحب ته وکتل، منګ منیجر صاحب همکار صاحب ته وکتل، چې دوی سترګو ته موږ وکتل، نو موږ ټولو په سترګو کې وښکې راغله، همالته ټولو لوبغاړو دومره وژړل.
خپلې کورنۍ ته څه پیغام لري؟ دوی به ازادي راډیو اوري، دوی ته څه وایې؟
کورنۍ ته مې دې مبارکي وایم، وا ډېر زیات خوشحاله و، او مور مې راته ویلې وایي ماښام مونځ مې چې کله کوو وایي هغه دوه رکعته سنت مې هم پرېښودل، وایي ما چې بیا به وروسته کوم چې اورې افغانستان نه مسابقه وګټي.
مننه چې آزادي راډیو اوري.
دوستانو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یو ډیر پیچلي او سخت ټورنمنټ کې پرون وتوانېده چې نړیوال جام ته لار عمومي، او اوس په راتلونکي 2019 کال کې افغانستان په نړیوال جام کې لوبیږي، البته د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې. راځئ چې اوس هم د څو مهمو خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر نه واورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای سکال به د امن سیمو د پهنه مسأله په لومړی توبونه کې وی، او د خونځیو امنیت ته به جدي پاملرنه کیږي. د هلمند چارواکي وی د لشکرګاه خار په لومړی حوزه کې د پرونی 14 د تلفاتو شمیر 1400 تر رسیدلې ده. ولسمشر غنی د حمله غندلې ده او د بریټ مسؤلیت تر اوسه چانه دی اخسته. تاکل شوی ده چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په تاشکند کې د افغانستان په اړه یو غونډه وشي. په دې غونډه کې د نړۍ او سیمې مشران او چارواکي ګډون کوي، او د افغانستان د سولې په اړه پکې بحثونه کیږي. د فرانسې مقامات وی هغه پولیس چې پرون د دې هیواد په جنوب تربیس ښار کې په تورسي برید کې ټپي شوی و، نن سا ورکړه. سلګونه زره زده کوونکي او یو شمیر نور اعتراض کوونکي نن په واشنگټن کې غونډیږي. دغه مظاهره کوونکي غواړي چې د کانګرس غړي وهڅوي چې په امریکا کې د ټوپک پر آزادانه ګرځولو سخت بندیزونه ولګوي.
دوستانو، د کرکټ د څو غړو، البته د لوبغاړو مرکو لمانلوم کې تیروتنه وکړله. د رضوان پر ځای مې د فریبا ظاهر یادونه وکړه. خبرونه رضوان مراد درته وړاندې کړل، مننه ترې کوو. کور ودانې ورته ویو، او سم د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا دی زاهد نافی همت یو اربیا د زاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سو يم. د دې اونۍ په خبرونه کې مو له هوغو اتو سترو افغان قاچاقونکو له حاله خبرو چی په 1940 شمسي کال کې نیول سوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاستر نه کې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په تیر اوو ورځو کې 8 کسان په هیواد کې د ننه او بهر ته د نشئی موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د نشئی موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنځم پورز ازادي راډیو ته وویل په دې 8 کسانو کې 4 یا 2 کیلوګرام هیروئین په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي، او غوښتل یې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر لارې هند ته قاچاق کړي چې د هوایي ډګر سرحدي پولیسو ونیول. په دریو نورو پیښو کې پولیسو 4 کسان په کابل، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د 3 کیلوګرام هیروینو، 490 کیلوګرام تاریاکو او 299 کیلوګرام چرسو په تور نیولي، او عدلي او قضایي مرکز ته د څېړنو لپاره استولې دي. د ننګرهار ولایت پولیسو 50 کیلوګرام هیروین ونیول. د کورنۍ چار وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار رسنوي ته وویل چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په ننګرهار ولایت کې 2 تنه قاچاقونکي په مومندرې ولسوالۍ کې نیولې دي. ښاغلی بختیار زیاته کړه دې 2 تنو دا مواد په یو مازدا موټر کې ځای پر ځای کړي، او غوښتل یې کابل ته انتقال کړي. د یادونې وړ ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د تیر کال په هوت میاشت کې د 340 عملیاتو په ترڅ کې 301 تنه قاچاقونکي نیولې، او نږدې 9.5 تنه بیلابیل نشئی مواد هم نیولې دي. د بغلان ولایت پولیسو 2 تنه د لسګونو کیلوګرام نشئی موادو په تور نیولې دي. د بغلان ولایت امنیه قومندان اکرام الدین سره د سه شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې په لومړی پیخه کې د بغلان ولایت پولیسو د پلیخومری په سیمه کې یو تن د تلاشی پر مهال نیولی چې غوښتل یې 21 کیلو ګرام هیروین له بغلان ولایت څخه یو گاونډي ولایت ته قاچا کړی.
لس کیلو ګرام خام چرس چې له کندز ولایت څخه په یو موټر کې د کابل خوا ته وړل کېدل، د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت په شمار کمربند کې نیولی او په دې تورې څلور کسان هم نیول سوي چې له لومړۍ څېړنو وروسته به یې دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل سي.
د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ هم د بغلان پولیسو 1500 کیلو ګرام هیروین نیولی چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او غوښتل یې کابل ته قاچا کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کندهار هوایي ډګر پولیسو دوه نارینه او دوه ښځې په داسې حال کې نیولي چې د هیروینو نږدې 126 کپسولونه یې قاچا کول. د کندهار د امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو مشر سمنوال ولی شاه ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د کندهار په نړیوال هوایي ډګر کې د نشه یي موادو یو قاچا کوونکی ډله نیولي چې په خپلو خېټو کې لسګونه کیلو ګرامه نشه یي مواد هند ته وړل. د ښاغلي ولی شاه په خبره په نیول شویو کسانو کې دوی میرمنې هم شاملې وې چې غوښتل یې نشه یي مواد په خپلو کالویو کې کاچا کړي. ولی شاه زیاته کړه په دې نیول شویو کسانو کې دوه تنه یې نارینه ول چې یوه یې د هیروینو 22 او بل یې 25 کپسولونه په خپلو خېټو کې انتقالول. دوی په داسې حال کې پولیسو ونیول چې له تلاشۍ تیر شوي خو هند ته د پرواز د ځنډ له امله یې د یوه په خېټه کې د هیروینو کپسول چاودلی او ناروغ شوی و.
محمد ایاز ترنکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: په 1400 شمسي کال کې د اتو سترو قاچاقونکو نیول، په روزګان ولایت کې د کوکنارو کښت او د دې بوټي د اړولو په برخه کې د امنیتي ځواکونو لاس تر زنه کښېناستل،
15 کلونه اخوا کې له دې پراجوګانو کې اعلانونه وکړل چې موږ به کوکنار نور ختموو، په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د ننګرهار له والي سره مرکه
په عامو خلکو باندې مې غږ را دی چې دا ډول کارخانې یا دا ډول لابراتوارونه له هغو ځایو څخه چې دوی پکې اوسیږي باید هلته وجود ونه لري او پرې نږدي.
د صاحب احمد په نوم یو معتاد د خپل ژوند د کړاوونو په اړه کیسه کوي او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
مورې چیرې؟
څوایه زویا دادې دته
اوف زره وچادله ټول وجود مې درد کوي. وای
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ازو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د 1400 شمسي کال په بهیر کې 8 نفر هغه سر قاچاقونکي نیولي چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل و. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت معین عبدالخلیل بختیار د سه شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې قاچاقونکو په سیمه ییزه او نړیواله کچه د نشه یي موادو قاچاق کاوه او د څو کالو راهیسې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو څارل. له بلې خوا د کورنۍ چارو ځینې پخواني چارواکي د دې قاچاقونکو نیول یوه ستره بریا ګڼي خو ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه باید د نشه یي موادو په برخه کې د نړیوالو قاچاقونکو په نیولو کې خپل همکاري نور هم ډېره کړي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله نازی راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت وایي چې په 1400 لمریز کال کې 8 تنه د نشه یي موادو داسې لوی قاچاق کوونکي نیولي چې په نړیواله کچه یې د نشه یي موادو په قاچاق کې لاس درلود. که څه هم د دې وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار د سه شنبې پر ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د دې قاچاق کوونکو نومونه وانخیستل خو ویل چې نیول شوي قاچاق کوونکي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي او د پولیسو په عملیاتو کې نیول شوي. د ښاغلي بختیار په وینا د دې قاچاق کوونکو له ډلې څخه ځینې یې په 20 کالو بند محکوم شوي دي.
ما د سال 2017 9 تنه دستگیر کردیم که به حساب سال هجری
مونږ په 2018 میلادي کال کې 9 تنه د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي نیولي چې د شمسی کال په حساب 8 تنه کیږي. دا قاچاق کوونکي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي او ځینې په 20 کالو بند محکوم شوي دي. په روان کال کې د خالد په نوم عملیاتي پلان کې هم شامل یو چې له دې لارې وکولای شو د سیمو تر تصفیه وروسته قاچاق کوونکي ونیسو او د نشه یي موادو زیرمې هم له منځه یوسو.
ذخیره‌گاه‌ها و کارخانه‌هایی که هست اونا رو هم تخریب و منهدم بسازیم.
د یادول وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت هر کال لس تنه ستر قاچاقکوونکي په خپل لیست کې شاملوي څو د کال په لړ کې هغوی ونیسي. د موینیت په 1415 لمریز کال کې هم د هغو نیول شویو نړیوالو قاچاقکوونکو لیست له رسنیو سره شریک کړ چې ځینو یې د تروریستي ډلو په مالي مرسته کې لاس درلود. د دې لوی قاچاقکوونکو له ډلې څخه یو هم حاجي جمعه خان دی چې د تروریستي ډلو مالي ملاتړی کوه او د نشه یي موادو څو کارخانې درلودې. بل قاچاقکوونکی حاجي میر ولی خان و چې د هلمند ولایت د مخدره موادو د مافیایي ډلې مالی مسؤول و. تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د 1416 لمریز کال په بهیر کې لسګونه کارخانې او د نشه یي موادو زیرمې له منځه وړي چې له دې لارې وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو ته لسګونه میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتې دی. له بل پلوه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمن په دې باور دی چې د لویو قاچاق کوونکو نیول د مافیایي شبکې لړۍ پرې کړې او دوی ته یې درانه زیانونه اړولي دي. ښاغلی یارمن وایي چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغان حکومت سره خپلې همکارۍ ډېرې کړي.
دوی ته زیات اقتصادي زیان اوښتی او د قاچاقکوونکو نیول د دې سبب کیږي چې د شبکې دا لړۍ پرې سي. د افغانستان پولیسو په دې برخه کې خپله دنده ترسره کړې ده. نشه یي مواد یوه نړیواله او سیمه ییزه پدیده ده، ځکه یې باید په نړیواله کچه غوښتنه راکمه کړل سي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت په خبره د تیر کال په جریان کې د افغانستان په کچه نږدې 3000 عملیات ترسره شوي چې د دې عملیاتو په لړ کې د 3000 کسانو په شاوخوا کې لوی او واړه قاچاقکوونکي نیول شوي هم دي.
د تیر کال په بهر کې مو د اتو سترو قاچاقکوونکو د نیولو په اړه زموږ د همکارې بدله حنازی راپور اوریده. اوس مو په روزګان ولایت کې د کوکنارو د کښت له حاله خبره وو. په روزګان ولایت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت ډېر سوی دی. دوی وایي چې د تریاکو راټولولو ته یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی، خو حکومت تر اوسه پورې د کوکنارو په اړولو لاس نه دی پورې کړی. په ورته وخت کې د روزګان ولایت د نشه یي موادو پر ضد مبارزې ریاست مسؤلین هم دا انتقاد مني چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول سوی، او وایي ان دا چې د دې ولایت په مرکز تیرنکوټ کې هم کوکنار کرل سوی، خو د کورنۍ چارو وزارت په دې ولایت کې د کوکنارو د اړولو ژمنه کوي. په دې اړه شریف الله شرافت راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په روزګان ولایت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د تیرو کلونو په څیر سږ کال هم حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښتړولو لپاره کوم پلان نه لري او یوازې پر شعارونو او ژمنو تکیه کړې ده. دوی وایي تر دې مخکې هم حکومتي مسؤلینو د روزګان ولایت خلکو ته وعدې ورکړې وې چې د کوکنارو کروندې به تخریبوي او د معیشت بدیل پروګرامونه به پلي کوي، خو اوس چې د تریاکو راټولولو او نیخ وهلو ته یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی، دا ژمنې نه دي عملي شوي. د روزګان ولایت دوه مدني فعالان احسان الله ولستیار او سردار ولی سمسور له ازادي رډو سره په خبرو کې وویل
د کوکنارو حاصل اخیستل ته ډیر کم وخت پاتې دی، یعنی یوه میاشت. په دغه یوه میاشت کې به ټول کروندګر خپل کوکنار حاصل واخلي، خو دولت لا هم لاس تر زنی ورته ناست دی. که څه هم دوی مخکې وعدې کړي دي، خو دوه او نمایشي غونډې جوړې کړي دي. هغه غونډې او هغه وعدې چې دوی کړي دي هغه هم داسې پاتې دي.
یعنی د 15 کلونو اخوا کې له دې پراجاګانو کې اعلانونه وکړل چې موږ به کوکنار نور ختموو او متوو بیا، خو ولې چې موږ ورته ګورو موږ تمالمیږي چې په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
تر دې مخکې هم د روزګان یو شمیر بزګرانو ازادي رډو ته ویلي و چې د معیشت بدیل پروګرام له لارې له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوي، ځکه نو دوی اړ شوي چې کوکنار وکړي. په ورته وخت کې په روزګان ولایت کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې رئیس جمعه خان بشری چې تازه دنده پیل کړې دا مني چې د کوکنارو له منځه وړلو لپاره عملي کار نه دی شوی. دی هم د امنیتي ادارو بې غوري ته ګوته نیسي او وایي چې نور ولایت خود څه کوي، آن دا چې د ولایت په مرکز کې هم کوکنار کرل شوي دي. خاغلی بشری ازادی رډو ته وویل
کله چې زه روزګان ولایت راغلی ما معلومات می کړی دی، اته د روزګان ولایت د خپل مرکز تیرنکوټ په شهر کې هم کړی کیږي په هر قیمت وای او دای باید منځ وړي وای.
د روزګان ولایت مقام او امنیتی مسولین که څه هم په دې اړه څه نه وایي، خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په دې ولایت کې د کوکنارو لمنځه وړلو ژمنه کوي.
د کورنیو چارو وزیر هارون د ورګانو ته په جدي توګه هدایت ورکړی دی څو د کوکنارو د کښت او د زارې په برخه کې او د غوی د لمدوړلو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. امنیتي ورګانو ته هم هدایت ورکړل شوې دي.
د یادونې وړ ده چې تیر کال هم د روزګان امنیتي ادارو ژمنه کړې و چې د کوکنارو فصل به اړوي،
خدا کاری و نکر. انده چی ده ولایت مقام په لس متری که هم کوکنار کرل شوی او حاصلاتی طول شوی ول.
مسکا و تکو چی پا روزگان که ده کوکنارو داړولو په برخه کې د امنیتی مسولینو د غفرت پا لراپور آوروه. اوس له روزګان څخه ننګرهار ته ځو او د دې ولایت له والي غلام منګل سره مرکه لرو. ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته د کوکنارو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق زیات دی. دا چې په دې ولایت کې د کوکنارو پر ضد څومره مبارزه سوې، دغه مبارزه څومره بریالۍ وه، په تېره بیا د کوکنارو کروندې څومره اړول سوي، د بدیل معیشیت او عامه پوهاوي په برخه کې څومره پرمختګ سوی دی. په دې اړه مو د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل سره مرکه کړې او په پیل کې مو په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت عوامل ځینې پوښتلي دي.
ناامني هم د مخدره موادو د کرکیلې او د قاچاقو سبب ګرځي، او همدارنګه د نشه یي توکو کرکیله، قاچاق، دا بیا خپله ناامني را پیدا کوي. نه دواړه یو بل سره مرسته کوي. په هغو ځایونو کې چې د دولت حاکمیت یا خو کمزوری وي او یا دولتي حاکمیت وجود نه لري، هلته نو کوکنار کرل کیږي او بالاخره هلته د تریاکو د پروسس مراکز موجود وي، او په هغه سیمو کې د مخدره موادو قاچاق ترسره کیږي. له بده مرغه ننګرهار هم یو له همغو ولایتو څخه دی چې په تیر کې د نشه یي توکو کرکیله او قاچاق موجود وو، خو په وروستیو وختونو کې چې بیا یو څه ناامني زیاته شوه، ورسره یو ځای د کوکنارو یا د خشخاشو کرکیله هم زیاته شوه. تیر کال مونږ 14000 هکتار مځکه له بده مرغه په ننګرهار کې په کوکنارو باندې کرل شوې وه.
د ناامني پرته په ننګرهار کې د کوکنارو د کښت نور عوامل څه دي؟
هلته د خلکو یا د کروندګرو دپاره خاصې لازم پروګرامونه د عامه پوهاوي نه نیولې تر بدیل معیشت پورې او تر دې پورې چې هغوی ته د باغدارۍ او یا د زراعت ګټورې لارې چارې وروښودل شي او ورسره لازمه مرسته وشي. متاسفانه دا پروګرامونه تر یو حده پورې کمزوري وو. چې
والي صاحب، د نشې موادو وزارت ملي عمل د پلان د مخې والیان مکلف ګڼل شوي چې کوکنار واړی. په ننګرهار کې د کوکنارو د اړولو کمپین څه ډول روان دی؟
په تیر کال کې له نیکه مرغه د ټول افغانستان په کچه د کوکنارو د اړولو کمپاین په ننګرهار کې په ډیر ښه ډول سره ترسره شو. خو دا په دې معنی نه چې مونږ په دې توانېدلي یو چې هلته کوکنار په زیات اندازه سره له منځه یوسو او یې تخریب کړو. دغه تجربې له مخې چې زه یې لرم، یوازې د کوکنارو د کرکیلو تخریب او اړول مونږ نتیجې ته نشي رسولی. مونږ مخکې له دې چې اقدام کوو باید د عامه پوهاوي یو لوی پروګرام په ولسوالیو کې په کلیوالو سیمو کې ترسره کړو. ایدې ترڅنګ په دې کې د نوي علما ډېره زیاته مرسته کولای شي، او ایدې ترڅنګ ډاکټران او طبيبان هم د روغتیا له نظره خلکو ته دغه پوهاوی ورکړي. مونږ باید حداقل کروندګر ته نور هغه لارې چارې وښیو او یو څه لازم کومکونه ورسره وکړو.
دا چې په ننګرهار کې د کوکنارو کښت نه دی کم سوی، فکر نه کوي چې د بدیل معیشت پروګرامونه ناکام وو؟
د بدیل معیشت پروګرامونه ناکام نه وو، خو دغه پروګرامونو یو تداوم نه درلود. کله دې باندې موږ د خان پوی کو چې امدا ګټه د کولای شي په نور بدیل کښتونو ته هم ترلاسه کړي. بدیل معیشت یو له مهمو پروګرامونو څخه دی چې باید وي، خو په دوامدار ډول سره وي او په داسې یو منطقي ډول سره ترسره شي چې موږ وکولای شو د کروندګرو د عوایدو یا د حاصلاتو ککولو کې له دوی سره عملاً مرسته وکولای شو.
ولسی خلق وایي چې امنیتي چارواکي د قومي مشرانو او د ملکانو د خانانو سره جوړجاړي کوي، پیسې ورکوي، یو څو جریب مځکه نمایشي واړي، نور خو کلا پر ځای پاتې سي.
په دې برخه کې مونږ همیشه جدي مراقبت کړی دی. هغه ګروپونه، هغه ډلې چې ساحی ته ځي، اولته د کوکنارو کرکیلې اړوي، زیات کوشش په دې کوو چې دا ډول موارد رامنځته نشي.
والي صاحب، که راته ووایاست چې تاسې د تېر یو کال په جریان کې تقریبا څومره قاچاقبر نیولي دي؟
له 200 په شاوخوا کې مونږ قاچاقبران نیولي دي، چې زیاتره متوسط قاچاقبران وو او نور یې دغه وړه قاچاقبران وو. دغسې لوی قاچاقبران چې هغه د ټول افغانستان یا د سیمې په کچه لوی قاچاقبران وي، متاسفانه هغه زموږ لاسته نه دي راغلي.
په ننګرهار کې ګڼ شمېر محتاجین سته، او ودی ته هره ورځ پرچون په باڼه نشي مواد رسیږي. که هغه لوی قاچاقبر باندې مو وس نه رسیږي، دغه واړه قاچاقبر چې 100 ګرامه، 200 ګرامه، 1 کیلو جلال آباد ته رسیږي، دغه قاچاق مخ ولې نه دی ورسوي؟
زه دا سره منم چې په دې برخه کې لاتر اوسه پورې هم کمزورتیا وشته، که څه هم په دې برخه کې هم ډېر زیات کسان نیول شوي دي او هره ورځ نیول کېږي، خو بیا هم پوره ډول سره د نشه یي توکو د توزیع یا د خرڅلاو مخه نه ده نیول شوې.
په ننګرهار کې هم د هیروینو کارخانې شته. د دوه کارخانو د ویجاړولو په برخه کې څومره پرمختګ شوی؟ تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي او کال په جریان کې او څه په پام کې لري؟
د تیر یو کال په جریان کې د پنځه لسو په شاوخوا کې تریاکو د پروسس مراکز او لابراتوارونه په شیرزاد ولسوالۍ کې، په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې او د سرک د ولسوالۍ په ځینو برخو کې د ځمکنیو عملیاتو او ځینې هم د هوایي عملیاتو نتیجه کې دا مراکز او دا کارخانې ویجاړې شوې دي. څلور میاشتې وړاندې کله چې موږ په خوږیاڼۍ کې عملیات درلود، هغه سیمې چې خوا د طالبانو په ولکه کې وې، کله چې زموږ امنیتي ځواکونو هغه سیمې تصفیه کړې، هلته هم دوه لویې کارخانې وې، هغه ویجاړ شول او له منځه لاړل.
امریکایانو په خپله نوې جنګي ستراتیژي کې برخه ته ځای ورکړی دی چې د وینو کارخانې په نشه کې او دا کار په هلمند کې وکړي. دوی وایي چې ډېرې لاسته راوړنې لري. څرنګه چې دا کارخانې په ولسي ساحو کې دي، په کلیو کې دي، اندېښنې ورسره تړلې دي چې ته ملکي تلفات رامنځته کیږي. ایا تاسو د دې طرفدار یاست چې په ننګرهار کې هم د هوا د لارې وینو کارخانې په نشه شي؟
زه په دې عقیده یم چې په دې برخه کې باید، لکه څنګه چې پریکړه شوې ده، باید قاطع او غوڅ اقدامات ترسره شي. پوهیږم چې ملکي تلفات رسیږي، خو په عامو خلکو باندې مې غږ دادی چې باید دا ډول کارخانې یا دا ډول لابراتوارونه له هغو ځایو څخه چې دوی پکې اوسیږي باید هلته وجود ونه لري او پرې نږدي. که هلته فابریکې موجودې وي، باید ولسي خلک هلته ونه اوسیږي. دا ډول مراکزو تخریب زما په نظر سره د مخالفو وسلوالو ډلو د مالي منابعو د له منځه وړلو لپاره یو ډېر ښه او غوره اقدام بولم.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ ژغ له ازادي رادیو څخه اوري چې په 12 شپږنیو مزنی سپو خبريږي او اوس هم د خاطرې وردی. د پروان ولایت اوسیدونکو صاحب احمد په ایران کې په نشوخته سوی او لولس کلو رئیس هیروینز کوي. د اوس لکور لیلی د کابل شهر د وزیر چمن تر څنګ په یو پلاستیکي خیمه کې اوسیږي. د دل اسونه سوځیدلی او تک تور اوشتي دي. دا چې د څنګه په نشوخته سو او اوس لڅ د ولستون سره لاس او گریوان دی. زموږ همکار محمد یاس تر نکته خپل کیسه کړی ده.
نوم یې صاحب احمد دی، ولاد پروان ولسوالی سیګر د قربان. زه نږدې 500 ته یو سو په ایران کې مو شروع کړم. اول مو تاریخ کول والدې په دې باندې راوښتلو، په ایروینو باندې تر نم راځې پورې دادې په دې باندې راغوښتی اوسو. هم د نجیب په دوره کې پړاسو اولس کاله به کېږي. اتي چې هر څه مو وکړل وسمه د ښه کلو نه شله. نو هغه ځای راغلو دلته دادې تر نن ورځې پورې. نو ډېره بدبختي مو تېره کړې ده، ډېره زیاته کار مو نشي کولی. جوبلې کړو ډېر وخت کور کې مو بیا د کور نه بیا چې خوشی کړو راغلم. څلور پنځه شپې پیسے پوت کی نم بدی سہی دا بدی وہ میں کڑی دی وہ سے چورا عبداللہ شور نہ اباز سائی سے پوری چل رہی ہے نیوڑی روکی ہے میں سل فاندوس کل چھوڑا ہوں گزاران پیکو چموتا نو جوان مخوا پکورو پکلی کے بدائے کے وہ چموتا جا سو دکورم دکلیام دے سخال کو سائے بدی روزی وغم چھ بس دی وشی دی وا دی چھ بس دی منشی نشی تائی کور تر اوت لائن شلو ایسے من لار لے ڈیرہ بد امراض مرا بندی تو کو ڈیر بعد مراز دی.
دا آزادی رادیو درنو اوریدن کو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورسته برخ ترا ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې کبیر یو موتاد دی. د اوس له نشو څخه ډیر تنګ سوی او خپل لمور پلار څخه غواړي چې علاج وکړي. هغه دې چې پلار د محتاجینو روغتون ته بیایي او هلته یې بستري کوي، خو یوه ورځ وروسته ګوري چې کبیر په روغتون کې نسته. دا چې کبیر چیرې ولاړ او اصلي کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
بندی خدایا
دادی زویا راغلم څه دی ویل؟
مورې دادا ته به په خو لاسونو ته وګوره، زنځیرونه زخمی کړي دي دادا، بیجی وینې ځنې بهیږي. لوی
رښتیا هم چې ډېر په تکلیف یې.
خیر ده مورې، ته بابا ته ووایا چې دی نوره نشه نه کوي او وایي چې علاج مې وکوي.
ښځې او ښځې چیرې؟
دادی دلته د کبیره سره په کوټه کې یم.
ما خوشی گئی زنور لدی زندان از قصد درشه ویم.
خزی سخه برا ده کبیر سوایی؟
کبیر وای چه ما شپا خانیه تا بوزی.
ولی ناروغه ده؟
وای چیز ما علاج بکی زنور نشانه کوم.
پلارا قسم بگو ما جنور نشانه کوم.
او سرایا کبیر سوایی شپا خانیه تا بوز او علاج وکا، زوان او گلاله یلک تی اره ورس چورته گورم زره می تور کباب سی.
خزی تم سبا خبره کوي، خو دی پوډاریونه خبره مزړه ته نلويږي. دا سینه وی چې پدې چل ځان خلاص کی او بیر ته پوډرو ته مخ نه کی.
لارا تو خدای دا ژوند دې زما او د سپیڅ فرق دې زما په زنجیرونو تړل یم او سپم وام زما نو لنه جو توبه ده.
هو سړی الک شوایي شفاخانی ته بوز چې علاج وسی، خلق له خدای زوی غواړي نه ورسیږي. خو زموږ ګل غونډې زوی ورځ په ورځ د نشو له لاسه د مرګ کندې ته ورسویږي او موږ لاس تر سینې ورته ناست یو.
بس سمه ده، زنځیرونه ځینې خلاص کړه، پاک کالي ورکړه، ویلم بابا چې شفاخانی ته بوزم. ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
راځي مهرباني وکي مهرباني.
السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځه ورور په دغه چوکۍ کې نه، راځه الکه تم پر دغه بل چوکۍ کې نه. ښه راته وایي څه خبره ده؟
ډاکټر صاحب دا زما زوی د هیروینو معتاد دی، د دې لپاره مې راوستلی دی چې علاج یې وشي. د خیره
ډېر ښه کار مو کړی دی. ښه ځوانه، دا راته وایي چې ته په خپله غواړې چې نشه پرېږدي؟
هو ډاکټر صاحب.
پلار یا نور مشرانو خو به نه یې مجبور کړی چې نشه پرېږدي؟
نه، هیڅ چا نه مجبور کړی.
که داسې وي انشاءالله چې علاج کیږي او بیرته نشه نه کوي، خو که چا په زور مجبور کړی وي تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. موږ هغه ناروغان نه بستري کوو چې مور او یا پلار په زور راوستلی وي.
ډاکټر صاحب دی په خپله خوښه نور له نشې څخه تنګ شوی دی.
ګوره وروره، بیا هم درته وایم که مو نشې پرېښودلو ته مجبور کړی وي دا علاج نتیجه نه ورکوي.
چیلم دی وڅ کو نشه سوې تر دا ملاله خل دی وبتل دودونه.
اوهو دا ځوان خو کټ مت د کبیرون دی. دی کبیره داته؟
هو زیم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. داسې چا او تک سپین شوی چې اول کې مې ولکه پیژندلې. خدا وای چې دا څو میاشتې چیرې وې؟
پلار په کور کې په زنځیرونو تړلې وم او په یوه کوټه کې بندې کړې وم.
ښه نو بیا څه وشو؟
ته غوږ شه راته چې کیسه درته وکړم.
ښه ښه کیسه وکړه.
هر څومره چې مې زارۍ ورته وکړې نه یې خوشې کولم، اخر مې چل ورسره وکړه. ما ویل زه نوره نشه نه کوم، توبه مې ده، شفاخانې ته مې بوزئ چې علاج مې وشي.
ښه نو بیا څه وشو؟
بیا یې شفاخانې ته بوتلم، هلته مې ژمی ښه تود او ښه په آرامۍ سره تېر کړه. دا دی چې نن راوتښتېدم او تا ته راغلم.
یار کبیر ډیر چالاک سړی.
خیر اوس دا کسی پریدا ژر یو پړی راکه چې خمار خمار یم.
دغه د پړی درواخله زور وره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
مننه چې ازادي راډیو اورئ.